ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಜಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ಸ್ಥಳೀಯ ಅವರೆದುಂಕು ದಾದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಜಿವ ರೇಡಿಯೋ ದ ಜುಮೆ ಉರಸ್ ಕಾಲ್ ವಜರ ವಲ್ಲ ಸಮ್ಮ ದ ನವೆಂಬರ್ ದ ಮ್ಯಾಶ್ತಿ ಲ ಸಮನೆಟದ ಪ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ದ ವಕ್ತ್ ದ ಮಜಿಗರ್ ಶಪಜ್ ಬಜಿ ದಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ಪಿಂಚನಿಮಿ ಔದಲ್ತ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿ ಕಿ ದ ಸಹಾರ್ ಅಥ ಬಜಿ ಸುವಿದಿ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ಯವ ಸದ ಖಬರಿ ಖಬರವನೆ ಕಿ ಇಸ್ತಾ ಸುಕುರ್ಬಾನಿ ಯೂಸ ಕುಲ್ಸುಮ್ ಕಾಕರ್
ಅವಜ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ರಾಮ್
ತಸ್ತ ಖಬರವನೆ ಕಿ ಶರಾಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಯೋ ಯವ ಸದ ಖಬರಿ ಖಬರವನೆ ಕಿ ಮುಹಿಮ ತಫ್ಸೀಲಾ ದರ್ಸವಡಾ ದೇಕೋ ಖಾವಲ್ ದ ಖಬರುನು ಸಟಕಿ
ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಹುಕುಮತ್ ವಾಯ್ ಚಿ ದ ತ್ರಹಕರೆ ಪರ್ಜತ್ ಜಗಳ ಕಿ ಡೇರ್ ಪೇಸಿ ಲಗಬುಲಿ ಖು ಪಾರ್ಲಿಮಾನ್ ತೆ ದ ದಗ ಪೇಸೋ ಕುಮಾಶ್ ಮೇರಾ ನದ ವರ್ಕಳಿ ದ ಸೆನೆಟ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಮ್ಯಾರ ಜ ರಬ್ಬಾನಿ ದ ಹುಕುಮತ್ ಲಖಾ ದ ತ್ರಹಕರೆ ಪರ್ಜತ್ ಮಸರತ್ ಫ್ಯೋ ಪೇಸೋ ನ ದ ಹುಕುಮತ್ ನಾ ಖಬರಿ ಹೈರಾನೌನ್ ಕಿ ಕರ್ನಲಿ
درز ربانی ویناوا چه پدی بیان خود حیران او پریشان شوم کو حکومت سرا د ترهګری پرزت جګړی باندې د لګول شو پیسو حساب کتاب نشتا نو دا د مړو مال خونه دی او حکومت تبا سبا د دې حساب ورکول وی
په افغانستان کې امریکایي جرنل نیکولسن وای افغانستان کې د تشدد د کچا کمیدو اړه د دې سره دا چې پاکستان په خپل خاوره د ترهګرو په ضد ګامونه واخلي
incentives if they put pressure on the enemy and there'll be disincentives if they don't
امریکي صدر ډانلډ ټرمپ ویتنام کې د بحر الکاهل په غاړه ایشیاي ملکونو اقتصادي تنظیم اپیک سره مشرانو غونډه ته ویلي امریکا په دغه سیمه کې د هر یو ملک سره دوه اړخیزه تجارتي تړونونو ته تیار دي
اواز د خبرونو تفصیل
د پاکستان حکومت وایي د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې ډېرې پیسې لګولې دي خو پارلمان ته یې د دغه پیسو کومه شمېره نه ده ورکړې د پاکستان د سنټ چیرمن میا رضا ربانی د حکومت لخوا د ترهګرۍ پر ضد مصرف شوو پیسونه د حکومت ناخبري حیرانوونکي ګڼلې او ویلي حکومت تبا حساب ورکول وي چې دغه پیسې یې چرته خرڅ کړي دي نن د سنټ د غونډې په وخت پاکستان د کورونو چارو د مملکت وزیر بلیغ الرحمن ویلي حکومت سره د لګول شوو پیسو تفصیل نشته خو دا چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د مرستو په سر پاکستان ته ورکړل شوو پیسو یا کوالیشن سپورټ فنډ لاندې لګول شوو پیسو تفصیل لري مولی ولی تر اوسه چې په دې جګړه سمره پیسې لګول شوې دي د هغې یوازې اندازه لګول کېدی شي خو دا چې په بیلابیلو مدونو کې د دغه پیسو د خرڅ تفصیل نه لري او دا چې دا یو پیچلی او اوږد عمل دی امریکې صدر افغانستان او سویلي ایشیا دپاره د خپلې تګلارې اعلانولو په وخت ویلو امریکې پاکستان ته د ترهګرۍ پر ضد جګړې لپاره په اربونو ډالره ورکړي دي
افغانستان کې د امریکا جنرال نیکولسن وایي چې افغانستان کې د تشدد کمه کچېدو اړه د دې سره ده چې پاکستان په خپله خاوره د ترهګرو په ضد ګامونه واخلي ښاغلی نیکولسن وایي چې په پاکستان که پاکستان د دغه ډلو مخه نه ونیسي نو دا به هم د پاکستان لپاره یو ګواښ وي
د پاکستان بیلابیلو مذهبي ګوندونو یو ځل بیا د خپل سیاسي ائتلاف متحده مجلس عمل د بحالولو فیصله کړې ده او وایي د دسمبر په میاشت کې به په باقاعده ډول دغه ائتلاف تر ژوندي کولو اعلان وکړي د مذهبي ګوندونو دغه ائتلاف د کال 2002 نه تر کال 2008 پورې خیبر پښتونخوا صوبه کې حکومت کړو او د دغه واکمنۍ په مهال د هغوی سیاسي مخالفینو په متحده مجلس عمل تور لګول چې صوبه کې د طالبانو په څیر واکمنۍ جوړه کړې ده نور حال پې تاسو زمونږ همکار شبزاده وړاندې کوي
د متحده مجلس عمل یا ایم ایم ای د ائتلاف بیا را جوړولو اعلان د جماعت اسلامي مشر سراج الحق مطبوعاتي کانفرنس ته د وینا په مهال کړی د سراج الحق سره په دغه موقع د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د جمعیت العلماء پاکستان مشر پیر اعجاز هاشمی او د نورو مذهبي ګوندونو مشران هم موجود وو سراج الحق ویلي چې د دسمبر میاشت کې به کراچۍ کې د شاه اویس نورانی په کور کې د ټولو مذهبي ګوندونو مشرانو غونډه کیږي او د دغه ائتلاف د بحالۍ اعلان به وکړی شي مولانا فضل الرحمن دغه ائتلاف د بیا را جوړولو سرخیل ګڼل کیږي خبریالانو ته ویلي چې ټول مذهبي ګوندونه په دې خبره سره شوي چې باید خپلو کې بیا سره یو موټی شي د پاکستان د مذهبي ګوندونو دغه ائتلاف په کال 2002 کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ جوړ شوی او چې 15 کاله په خیبر پښتونخوا صوبه کې واکمنۍ هم کړې وه د ایم ایم ای د حکومت په مهال د هغوی سیاسي مخالفینو تور لګولو چې دغه مذهبي اتحاد خیبر پښتونخوا کې د طالبانو په سیر واکمنۍ جوړه کړې او د پښتنو کلتور او ټولنیز ژوند ته یې سخت زیانونه اړولي هم دغه حکومت په محل د پیښور د ډبګری سیمه نه هنرمندان وستل شوی، عکس لرونکي ساين بورډونه مات کړل شوی، او د پیښور په یوازینی کلتوري مرکز نشتر حال کې په کلتوري فعالیتونو بندیز هم لګول شوی. وروسته چې کله دغه سیاسي مذهبي ائتلاف د واکمنۍ موده سر ته ورسېده، نو پکې سیاسي اختلافونه راپورته شو او دغه ائتلاف مات شو.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده.
افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن وایي چې افغان عسکر به ډیر زر د دې جوګه سي چې طالبانو د حملو مخه ونیسي. جنرال نیکلسن وایي چې په کال 2013 کې به افغانستان جګړه یوه نوې بڼه واخلي او افغان ځواکونه به د دې وړتیا ولري چې دغه حملو ته ځواب ووایي. جنرال نیکلسن دغه وینا په داسې وخت کې کړې ده چې ناتو فیصله کړې ده افغانستان ته به نور عسکر ولیږي.
د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ په ویتنام کې د بحر الکاهل په غاړه د ایشیایي ملکونو اقتصادي تنظیم اپیک سرمشرانو غونډې ته ویلي امریکا په دغه سیمه کې د هر یو ملک سره دوه اړخیزه تجارتي تړونونو ته تیار دی، خو ورسره یې د ترانس پیسیفیک پارټنرشپ په نوم د دولس ملکونو اقتصادي تړون په رنګ لبزنامې رد کړې دي. نوموړي ویلي امریکا به نور داسې غټ تړونونه نه لاسلیک کوي چې د دوی لاس خپي اوتلي او دوی پکې خپل ازادي د لاس ورکی. اخوا د چین صدر شي جن پینګ د اپیک غونډې ته په وینا کې د بحر الکاهل سیمې بیلابیلو ملکونو ترمنځ د آزاد تجارت تمرستې کولو غږ وکړو، کم چې بعد نوموړي په وینا سیمه ایس او دوه اړخیزه تجارتي تړونونو ترمنځ همکاري زیاته کړي. چینی صدر ګلوبلایزیشن یا نړیوالي نه واپس کیدونکو رجحان یا نړیوالي نه واپس کیدونکو رجحان اوبلو او وی ویل نړیله د دې د برابرۍ او ټول ملکونو د ځان سره شاملولو لپاره کار کول پکار دي. خو د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ ویلي چې په چین کې د هغه دوه ورځني سفر په وخت نړۍ تر ټولو غټ دوه اقتصادي ملکونو ترمنځ د 2.5 اربع ډالره تجارتي تړونونه لاسلیک شوي دي، او د شمالي کوریا نیوکلیر پروګرام پر ضد یې دواړه ملکونه یو بل ته رانږدې کړي دي.
امریکا سپینه ماڼۍ د جمعې په ورځ هغه راپورونه رد کړي دي چې وایي د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ به د روس صدر ولادیمیر پوتین سره په ویتنام کې د آسیا اقتصادي سرمشریزه غونډه کې خبرې وکړي. په دې اړه نور تفصیلات تاسو ته زموږ همکار مجاهد جواد وړاندې کوي.
سپینه ماڼۍ هڅه وکړه هغه آوازه خاموشه کړي چې ګواکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ویتنام کې د آسیا پاسیفیک سرمشریزی په څنډه کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کوي. د سپینې ماڼۍ ویاندې وویل که د دواړو مشرانو ترمنځ داسې کومې خبرې هم وشي نو دا به ډېرې لنډې خبرې وي. سارا سینډرز زیاته کړه د دواړو ولسمشرانو ترمنځ هیڅ ډول رسمي خبرې اترې نه دي تنظیم شوي. د کرملین یو چارواکي بیا د روسیې خبری رسنۍ ته ویلي و چې پوتین او ټرمپ د جمعې په ورځ د یادې سرمشریزې په څنډه کې سره وګوري. همدارنګه ولسمشر ټرمپ آسیا ته د روانېدو پر مهال خبریالانو ته ویلي و چې تمه ده له پوتین سره به وویني او د شمالي کوریا د اټومي وسلو د پراخوالي د ستونزې په حل کې به له هغه مرسته وغواړي.
د افغانستان د هلمند ولایت چارواکي وایي چې دغه ولایت د مرکز لشکارګاه په دریمه امنیتي ورځ په سرحدي پولیسو یو ځانمرګي برید سوی چې پکې دوه پولیس عسکر وژل سوي دي او اته نور ټپیان دي. د هلمند د والي ویاند عمر زواک خبریالانو ته ویلي چې دغه برید د جمعې په سهار په بولان سیمه کې د سرحدي پولیسو باندې سوی ده. هغه وایي چې په برید کې یو افغان عسکر وژل سوی او اته نور ټپیان دي، خو د پولیسو چارواکي بیا وایي چې د وژل سوو عسکرو شمیره دوه ده.
د ایشیا د کرکټ د نړیوالې شورا د ځوانانو کپ په سیالیو کې د افغانستان انډر 19 یا 19 کلنو لوبډلې د پاکستان انډر 19 لوبډلې ته لویه ماته ورکړې. تاسو افغانستان وګټلو خو پاکستان ته د بیټنګ کولو بلنه ورکړله. د مجیب الرحمن غوره بالینګ د پاکستان لوبډلې ملا ماته کړله. مجیب شپږ پاکستانی لوبغاړي وسوځول او د لوبې غوره لوبغاړی شو. دغه لوبه د جمعې په ورځ یعنی نن په ملیشیا کې شوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سیکرټری ریکس ټیلرسن د جمعې په ورځ ویلي دی چې داسې نه ښکاري چې د لبنان ولسمشر سعد الحریري د خپلې مرضۍ خلاف سعودي عرب استعفا ځینې غوښتله ده. تېره اونۍ ښاغلي حریري خپلې څوکۍ د پرېښودلو اعلان کړی و. د چین څخه د جمعې په ورځ د سفر په مهال ریکس ټیلرسن خبریالانو ته وینا کې وویل چې د سعودي خارجه وزیر عدیل الجوبیر د الحریري د فیصلې په اړه ورته باور ورکړ سوی.
د سعودي عرب اټارنی جنرال یا مشر حکومتي وکیل د خبرې پخلی کړی دی چې په ملک کې د کرپشن یا بډو رشوتونو په پرټنو کې 200 کسان نیولې دي. د زیارت پورس په یو بیان کې سعود آل موجب ویلي په نیول شو کې 2 کسان د تورونو بغیر خوشی کړی شوی دي، خو 201 تنان په حکومتي ولخه کې دي. نوموړي ویلي حکومت د بانکونو 1700 اکاونټونه تړلې دي. د سعودي حکومت ناقدین وایي د دغه گرفتارو مقصد د سعودي ولیعهد 2 کلن محمد بن سلمان سیاسي مخالفین یو اړخ ته کول دي، څوک چې د کرپشن خلاف جوړ کړی شوی نوی کمیشن مشر ټاکل شوی.
د ژغورنې نړیوالې کمیټې د جمعې په ورځ ویلي چې د تیر کال په پرتله د روهینګیا ماشومان چې دا مهال میانمار او بنګلادیش کې ژوند کوي د خوراک کموالی سره مخ دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د زمونږ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خبرې باندې اوري. پاکستان وایي چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د دوی په غټه کچه باندې نقصانونه شوي دي او ملک ته په اربونو ډالر نقصان رسیدلې دي. خو چې کله نن په سینټ کې د پاکستان د حکومتي غړو نه تپوس شو چې دغه تفصیل دی ورکی چې پاکستان څومره پیسې لګولې دي او په کوم کوم ځایونو کې د پاکستان څومره خرچ شوی دی، نو حکومت د دې په تفصیل ورکولو کې ناکامه شوی دی. نور حال په اسلام آباد نه دی ریډیو خبريال الیاس خان په دې رپورت کې راکبي.
د پاکستان د سینټ چیرمن رضا ربانی د حکومت له خوا د ترهګرۍ پر ضد مصرف شو پیسو نه د حکومت نه خبري حیرانوونکي ګڼلې ده او وایي چې دا د مړو مال نه دی چې اولګول شو او درک نه لګي. حکومت ته به حساب ورکول وی چې دغه پیسې چرته خرج کړي دي. لدې وړاندې امریکای ویلی پاکستان ته د ترهګرۍ پر ضد جګړې لپاره په اربونو ډالر ورکړي دي. د جمعې په ورځ د سینټ د غونډې په مهال د پاکستان د کورونو چارو مرستیال وزیر بلی الرحمن څخه سینټرانو پښتنه کړی وه چې سینټ ته دی باید پډاګه کړی چې حکومت د ترهګرۍ پر ضد تر اوسه څومره پیسې لګولې دي. دغه پښتل شوی ځواب کې د مملکت وزیر بلیغ الرحمن د ترهګرۍ پر ضد جګړې باندې د لګول شوو پیسو د حساب کتاب نه بې خبري وښوده او وی ویل خود دې حساب کتاب موجود نه دی چې څومره پیسې پس لګول شوي دي. هغه وویل حکومت سره د لګول شوو پیسو څخه بل تفصيلات نشته، خو د کولیشن سپورت فند د لاندې چې کومې پیسې لګول شوي دي د هغې تفصيلات لري. هغه اول تر اوسه چې په دې جګړه څومره پیسې لګول شوې د هغې یوازې اندازه لګول کې دی شي، خو دغه پیسو بلول چې غني کومه پیسې په کومه څنګه کې مصرف شوي یو پیچیده او اوږد عمل دی. د مملکت د وزیر په دغه ځواب د سینټ چیرمن سخت کاریدل دي او هغه ته وویل چې د خپل بیان په نقصاناتو باندې غور وکړي. د رضا ربانی وینا وا چې په دې بیان خو زه حیران او پریشان شوم کو حکومت سره د ترهګرۍ پر ضد جګړې باندې د لګول شو پیسو حساب کتاب نشته، نو دا د مړو مال خونه دی او حکومت تبا سبا د دې حساب ورکول وی. په دغه موقع د سینټ چیرمن رضا ربانی حکومت ته وویل چې د راتلون کې غونډه کې دی سینټ د ټولو تفصیلاتو نه خبر کړي چې د ترهګرۍ پر ضد څومره پیسې په کومو څنګه کې لګولي، غني هغه به د دې مسلې نه لاس نه اخلي. خو بل خوانند د کورونو چارو وفاقي وزیر اقبال اسلام آباد کې وی دستوري ته په خپل وینا کې ویلي دي د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې پاکستان د ټولو نه زیات نقصان اوچت کړی دی او مونږه د شپېتو زرو نه د زیاتو خلکو قربانیانې ورکړي دي.
د انیومریبل سکریفایسز ګیون بای اور پبلک لا انفورسمنت ایجنسیز اند پولیس هاف هیلپډ ان سټیمینګ
د اوی چې غیر ریاستی عناصر د هیواد د پاره یو لوی خطر دی. کسه هم حکومت د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د چټک او فعال رول لوبولو دعوی کوي، خو د حکومت لخوا سینټ ته په دې جنگ شوی خرص تفصيلات نه وړاندې کول د حکومت د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې غیر سنجیدګي په ګوته کوي. امریکایي سناتور ټیټ پو 13 کال تور لګولې وو چې پاکستان ته کومې درنې پیسې د ترهګرۍ د مخنیوي د پاره ورکول کیږي. پاکستان هغه د ترهګرو په پالنه مصرف کوي، خو پاکستان د دغه تورونو منلو نه انکاري دی. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
دا دا وایس اف امریکا ډی ریډیو دے زمنګ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ڈی سی نه نه خبرې غباندې اوري. امریکا هر کال پاکستان ته د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې پیسې ورکوي. د هغې یو خاص شمیره هم ده چې امریکا په خپل باندې وخت په وخت باندې هغه ښکاره کوي. کانګرس ته ښایي. زموږ سره دا وختي په سټوډیو کې زموږ همکار افتخار حسین ناست. افتخار حسین، تاسو سلیم شوی په خیر علی.
ډیره مننه محمد اکرام.
افتخار حسین، دلته د امریکې په کانګرس کې څو ورځې وړاندې په دې هم بحث شوی دی چې په راتلونکي بجټ کې پاکستان لپاره کمې پیسې ایښودل کېږي. په هغې باندې د کانګرس غړو څه بحث کړی دی؟ په دې کې کوم زیاتوالی یا د کموالی په حقله باندې څه بحثونه شوي؟
یقینا دا دلته واشنگتن کې د شورو پورز د امریکا کانګرس کې یو زمینی کمیټي چې ده، نو هغې خپل یو اورونه کړې ده. هغې ته بیا دوه چارواکي را بللي، یو د یو ایس ایډ چارواکي، ځکه چې یو ایس ایډ ته د یو سیټ په لار باندې پاکستان کې ډېرې پروجیکټ دي، پروژې دي، هغه تر سره کیږي. یو شمیر زه به دا ویم چې د پښتنو په سیمه کې هم پکې کار کوي، او هغه د عام ولس ته ګټې لپاره وي، که سړکونه جوړول شو یا د صحت په انتظام کې یا په سیاسي کچه باندې نور څه وي. دغه رنګ بیا بل چې کم دی، د سټیټ ډپارټمنټ ایلس ویلز چې ده، هغه دا وخت موقتی خصوصي نماینده ده، نو هغه هم رابللې وه د سټیټ ډپارټمنټ لخوا په لار باندې هم پاکستان ته چې دی نو امداد ورکول کیږي هر کال. بیا د دې نه علاوه نورې پیسې دي، هغه د پینټاګان په لار باندې دي، او هغه چې دی په پوځي مت کې دي. اوس راځمه دې کې په دغه غورونه کې چې کله دا پوښتنه وشوه چې راتلونکي کال څونه پیسې پاکستان ته ورکول کیږي، نو دا هغه شمیره وه 315 میلیونه ډالره. په دې کې اوس دوی دا ونه ویلې چې یاره کوالیشن سپورټ فنډ، یعنی هغې د لاندې پاکستان ته څونه پیسې ورکول کیږي. په دې کې ځنې هغه شمیره هم نه وه چې هغه وړاندې مونږ اورېدلې وه چې هغه مشروط کړې شوې ده. تقریبا د 6.5 میلیونه ډالرو امداد چې وو، نو هغه مشروط کړی شوی وو چې دا به اله ورکول کیږي چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد هغه ګامونه کم چې امریکا وایي دا واخلي، او په خپله خاوره د هغه تنظیمونو کم چې په افغانستان کې تشدد کې لاس لري، مثال په توګه حقانی ډله او افغان طالبان، او بیا هغوی د خپل ثبوتونه هم وړاندې کوي چې افغان طالبانو مشران وخت په وخت په پاکستان کې بیا دوی ته مرستې ورکول کیږي. نو یقینا دغه بحث په دې کې کېده 800 میلیونه ډالره د افغانستان لپاره ایښودل شوي دي. دا د پاکستان لپاره نه، دا د افغانستان لپاره، او دا دواړه چې راجمع کې یو ځای کې 800 او 315 میلیونه ډالر رقم چې د پاکستان، دا 1.1 بلین ډالر جوړیږي. اوس آیا په دې کې دا بحث هم وو چې د امداد کمولو زیاتولو سره څرنګه هغه اهداف ترلاسه کیږي د امریکا د پالیسي او کنه؟ نو په دې باندې کانګرسمنانو خپلې پوښتنې وي، د هغې داسې ځوابونه میلاو نه شو چې په ښه او نه کې صفا جوابونه میلاو نه شو. خو دې کې چې کم بحث کېده، نو پای کې مهمه خبره دا وه چې که چېرې موږ پاکستان ته تر اوسه پورې په بلیونونو ډالرو ورکړي و، هغه څه یو نه کړه یا ترلاسه نه کړه کم چې موږ غوښتل، نو اوس ته دې خبرې څه ګارنټي ده چې ګینې دا پیسې ولا اوس هم ورکول کیږي، او که ور نم کړی شي نو آیا څه فرق به راشي؟ دغه پوښتنې دوی کولې.
ها، درته وایي چې دا سشمیره دی ورکړې ده چې پینټاګان او نور د یو ایس ایډ یا په مکمله توګه په مجموعي توګه باندې امریکا پاکستان ته څومره پیسې ورکوي؟
ګوره، دا د 11 سپتمبر د پیښې نه وروستو کله چې پاکستان او امریکا ملګری شو د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې په دغه سیمه کې، او دا جګړه د پښتنو په سیمه کې وه، په دې باندې مونږ خبر یو، نو د هغې نه را په دې خوا د کانګرس خپل سی آر ایس کانګرس ریسرچ سرویس کم چې یو سرکاري اداره ده، او د ډېر جانچ پړتال نه وروستو چې دی نو دوی شمارش میری جاری کوي، نو د هغې تر مخه تر اوسه پورې پاکستان ته د 3 بلین ډالر نه واخله تر تا د 3 بلین ډالر پورې د 11 سپتمبر نه وروستو په مختلفو مدونو کې ورکړی شوی. دا هغه ټوټل شمیره چې کومه مونږه کتلې ده، او د سړنکارانو او د غنمو اورېدلې ده. بل بیا زه په خپل په د پینټاګان هغه اداره کم چې پوځي امداد سارنه کوي، او دا وی په لاس باندې ده کیږي، نه صرف دا بلکې وسلې هم. نو هغه وی چې $2 بلیون هر کال چې د منګه یو سو ملکونو لور کو او دا پوزي امداد دی، ساده امداد نه. نو هغه وو کې چې دی نو پاکستان هم دی، هغه کې زبر دیم چې مصر دی، اردن دی، اسرائیل دی او پاکستان ټول چې کم زیات دی. نو هغه وی چې په دغه $2 بلیون کې $4 بلیون منګه پاکستان لور کو او بخی دغه سلور ملکونو لورکو، دا $1 بلیون چې دی نو دا بیا په 500 ملکونو ویشو. نو زه په شمار شمیرو کې خپل اوریدونکي نه خطا کول غواړم، یو وارې وته بیا وایم چې کم د چارواکي سره هم دا خبره زما کې ده چې یاره امداد چاله زی څنګه زی کم دی که زیات دی. نو هغه وی چې پوځي امداد خبره کوم، د ساده امداد نه $1 بلیون هر کال مونږ ورکو او په هغه $1 بلیون کې $6 بلیون چې دی سلور ملکونو ته ځي، یو پاکستان ته، یو ایجپت ته، مصر او جوردن، اردن او بل چې دی نو اسرائیل. نو یقینا دغه شمار شمیر شته دی. خو اوس راځو، آیا پاکستان سوی چې 200 نقصان کړی د هغوی دریس په دې باندې څه دی؟ دغه هم اورید وړاندې کول ضروری دی. محمد اکرام، پاکستانی چارواکي وایي چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې زمونږ د $1 بلیون واخلي مختلف شمار شمیرې دي، د $1 بلیون نقصانه پورې د پاکستان د چارواکو نه مونږ اورېدلې دي چې دا زمونږ نقصان شوی دی. د پاکستان چارواکي چې دي هغوی امریکایي امداد دومره زیات نه ګڼي، ځکه چې د پاکستان خارجه چارو وزیر چې دی خواجه آصف، هغه چې د امریکا په سفرونو هغه هم دا خبرې کړې وي چې را دا امداد دومره ډیر مونږ ته نه دی میلاو شوی، خو دا اسې خبرې دی او دا لکه دا سم نه ده. هغه یې ردی، هغه دا وایي چې دا سم نه ده. نو دا خو د پاکستان دریز دی. بیا اوس یو دوه پوښتنې دي، عام څېړنکاران څه پوښتنې کوي. هغه دا کوي چې د پاکستان امداد چې کله پوځي ادارو ته میلاویږي نو آیا پارلیمان ته خبر وي او که نه وي؟ لکه تاسو ته به څنګه دا پته لګي چې د امداد میلاو شوی که نه دی، چاته خرچ شوی؟ او د هغې تازه مثال چې دی، نن په پاکستان کې په سینټ کې بحث شوی دی او بحث کې دا پوښتنه شوی چې سونه خرچ شوی ترهګرۍ پر ضد جګړه کې. نیو ته ویلي چې په دې کار روان، خو موږ ته اوس پته نشته چې دا سونه دي. یعنی دا دوی چې کوم شمار شمېرې ښودلې، یو عام تن به بیا دا فکر کوي چې یعنی دا خو دوی د ځان نه کړي دي، دا خو چونکې د فاینانس منسټری نه راځي چې پیسې سونه خرچ شوي دي د خزانې وزارت نه، نو چې هغوی ته پته نشته نو دوی ته د چته نه لګې ده. دویمه خبره داره چې امداد کله میلاویده د پاکستان پوځي ادارو ته، نو د هغې په خرڅ باندې، د هغې په دغه مقدار باندې د پاکستان پارلیمان سونه خبر دی؟ نو دوی ته بیا پته وه. او بیا درېمه خبره داره چې د پاکستان پوځ کله د شمار شمېرې عام خلکو ته، پارلیمان ته، مطبوعاتو ته، یا پخپله په یو ریپورت کې دا چاپ کړی دی چې خلکو ته پته ولګي چې څه دي؟ نو ګوره، خلک به ځکه ګنګس کیږي چې کم حده پورې ستا سره معلومات دي او هغه ته نه ورکې چاله، نو یقینا چې پوښتنې به راپورته کیږي. نو دغه د امریکا خبره، د پاکستان دریز او د څېړنکارانو پوښتنې.
خو زه به دې سره یو مختصر خبر وکړم. ستاسو دلته کانګرس ته تک هم هر وخت کیږي او زیات وخت هم ستاسو نه خلونو رپورټونه هم دي، خو دلته د هر کانګرس سره پوره یو ټیم وي چې کانګرسمن په خپل باندې کېدی شي دومره نه کوي، خو هغه هر یو ټیم د هغې کې د شمیرنې والا خلک وي چې په اقتصاد پوهېږي، په تجارت پوهېږي. کله چې راغنه پوښتنې وشي نو هغه چې کله هم کانګرس ته راځي هغه سره هر څه د ګوتو په سر ورته یاد، او شاته ور سره ټیم کسان ناس وي، شاته نه ورته هغه هر څه ورکوي چې دا شمېره دومره ده دومره ده. خو داسې ښکاري په پاکستان کې داسې څه نشته دی چې کم خلک لیږل شوي وي هغوی ته دغه ریلیونټ یا متعلقه چې کم دغه وي وزیران وي هغوی سره خپل شمېرې نه وي.
اکثره داسې ګیله کله کیږي کنه چې یعنی دغه خبرې دریض شمار شمېرې ګوري. یقینا ستا خبره به که حکومت تر اوسه پورې یو پورا شمار شمیر رامنځته کی یا پوز رامنځته کی، نو خلق به اوری منی به مور سره او کنی منی په دریس کی خبر راځي کنه چې دا غوی دریس دی. خو چشتن استاسو نو بیا به څنګه وي؟ نو دا سې نشي کېد. ستا خبره صحیح ده. دلته ما کتلې دي چې یو کانګرسمن دونه سټاف وي چې نه پوهېږم دونه به د های سکول کې، د پاکستان په های سکول کې سټاف نه وي. لکه ګوره، د لیجسلیشن لپاره بیل وي، امیګریشن لپاره بیل وي، فارن افیرز لپاره بیل وي، هر یو سړی هغه ته خپله خبره کوي.
خو زه به دې کې یو خبره بل اخیر کوم. چارلی ویلسن زوار ډیر خسته، ډیر ښه فلم جوړ شوی دی. په هغه کې خو ار سي دي ډیر سیزونه پکې دي چې امریکای پاکستان ته کمی پیسې ورکول، هغه کم لابینګ کړو. خو دا یو خبره چې هغه پکې ماته ټولنه ډیر خو لګېدله چې هغه ډېر مصروف سړی چارلی ویلسن ریپرزینټیټیو د نمائندګانو روان اچ به کله په کرسۍ کېناستو هغه له به مخې سره درې یا څلور جنکۍ یا هلکان دا به په منډه رالل. یو یو کس پورته بریفینګ ورکو، هغه به په یو منټ یا نیم منټ کې ورته بریفینګ ورکو او هغه په هغه سره پوهیږي چې موږ سره دا شمیره ده، دا سری ده، دا سری. نو دومره مصروف خلک او هغه به د هر سنه په چای بسکو پاسې دو به په هغه کې به هغه په یو منټ دو منټو کې به بریف شي چې دا سری.
دا یقینا د دې کې یو ډیر مضبوط کلچر دی او دا شته دی، خو صرف دا ته ویم چې کله په نړیواله کچه ته خپل دریز خلکو ته وړاندې کې نو باید چې هغه خه برابر تحقیق پیش وی او ستا سم خبر وی نو خلق به پی پوی یو کنه تاکس العمل کې نو خو ار وخت کیږي
ډیر مننه.
قدرمنو اوریدونکو ته د وایس اف امریکا دی ریډیو یو واسطه خبری خبرونه ده د واشنگتن ډی سی د سټوډیو صدا خبرونه تاسو ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کوو. تاسو ته یو بل راپور په خبرونه کې لرو چې په پاکستان د سېنات کمیټې غونډې ته د پاکستان ځینې ګوندونو د شش کال د سرشمیرنې د نتیجو په اړه خپل خبرګون ښکاره کړی دی او وایي چې د راتلونکي ټاکنو کال 2013 کې کم ټاکنې به کیږي. د سرشمیرنې په بنسټ دی وی هلکا بندي یو پاړه هم غوښتنه کړې ده. تفصيلات است پیرولت شاه په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د پیپلز ګوند سېنټر فرات الله بابر ویلي چې د شناختی کارت مرکزی ادارې نادرا د ریکارډ تر مخه د هیواد صنعتي مرکز کراچۍ خر آبادی په کال 2013 کې 2 کروڑ و، خو سخ کال د شماریاتو ډیویژن لخوا تر سره شوی سرشمیرنو تر مخه دغه آبادی تر 1.5 کروڑ پورې کېدو اټکل کیږي. هم د ګوند بلیو سېنټر رحمان ملک د سرشمیرنو غلط عمل او د نوې حلقه بندو په وخت نه کولو ذمہوار حکومتي چارواکو په ضد د کاروایي غوښتنه کړې ده. د پیپلز ګوند په شمول د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ملتپال ګوندونه د سرشمیرنو په نتیجو سخت تحفظات لري او دوی تور لګوي چې په دې کې د قبایلي سیمو او د یاد ایالتونو کې د پښتنو آبادی قصدن کمه خودلې شوې ده. او د بلوچستان سره تعلق لرونکي د خیاړیز مسلم لیگ ګوند سېنټر سعید مندوخیل هم دا تور لګوي.
او بیا زموږ په بلوچستان کې چې په بلوچستان کې په دې کې ډیر دغه سوې دي، هغه کې چې کومه ده پښتنې سیمه ده، د دې آبادی بیخي ډېره کمه کا او د بلوچي سیمه چې ده هغه زیاته کا. نو دغه نو په فیوچر کې په موږ ته ډېر تاوان راکړي د پښتنې سیمې ته. موږ د پاتې په خپله دا ورته وایو چې بشک الیکشن پر زاړه شډول وکړي، لیکن که د مردم شماري صحیح مردم شماري وشي نو به دوی دقیقې بیا موږ ته قابل قبول ده، او که مردم شماری پر دغه طرز لکه دا څنګه چې دوی جوړه کړې ده نو دا موږ ته قابل قبول نه ده.
دا په داسې حال چې د ملکی آئین د لاندې د تازه سرشمیرنو په اساس د قومي اسمبلې نوې حلقه بندو په اړه د یو دستوري بدلون منظورولو په حق له حکومت د راتلونکي ګل پروس د ګډو مفاداتو شورا غونډه رابللې او ویلي کیږي چې که پارلماني ګوندونه په دې معامله سلا نه شول نو راتلونکي کال عام انتخابات ځنډېدلې هم شي. خو اسلام آباد کې د ووټرانو د رجسټریشن یو مرکز پرانستلو په محل خپله وینا کې د انتخابي کمیشن مشر سردار رضا دغه انتخابات په ټاکلې شوې میاد کې کېدلو هیله څرګند کڑے دا.
میرا خیال ہے وقت پہ ہو جائیں گے.
ہر اہل ووٹر کا ووٹ درج ہو اور کوئی امیدوار یا سیاسی پارٹی ان انتخابی فہرستوں کی شفافیت پر انگلی نہ اٹھا سکے.
دے تمل رچ دا حلقہ بندو پا آڑا دستوری بدلون با ہم روان میاشتا کی منظور کڑی شو انتخابات با پخپل وقت کی گی. سردار رضا دا وکړه چې دا ځلې د ووټرانو د رجسټریشن لپاره داسې یو منصفانه تګلارې خپل کړې شوې ده چې چاته به هم په دې باندې د ګوتې اوچتولو موقع نه ملاويږي. د نوې حلقه بندو لپاره دستوري بدلون په مسوده کې د پنجاب ایالت څوکې کمې کړې شوې دي او د خیبر پښتونخوا لپاره د قومي اسمبلې 15 د بلوچستان لپاره 3 اضافي څوکو ټاکلو پریکړه شوې ده. بلخوا د شماریاتو ډیویژن سلاکار آصف باجوا د سینټ ځانګړي کمیټې ته ویلي چې دوی د سرشمیرنو حتمی نتیجو جوړولو لپاره په بیړني بنیادونو کار کوي. آصف باجوا د سینټرانو لخوا د سرشمیرنې په عمل راپور تکلې شوې اعتراضونه رد کړي دي. د دریس خپل کړي چې د شماریاتو ډیویژن د سرشمیرنې د عمل کار د سرکاري ملازمینو نه اغسته دي او په دې کې به د دوی سره فوجي چارواکي هم شریکو. او دا چې په دې اړه د فوزو د شماریاتو ډیویژن شمیرې یو شانتي دی او په دې کې هیڅ فرق نشته دی. پاکستان کی نلس کالا پس شو سرشمیرن د غیر حتمی نتیجو تر مخه د حیوات آبادی تر 2 کروڑ پورې رسیدو اٹکل کیږي. او د شماریات ډیویژن سلاکار د سینیټ ځانګړي کمیټې ته ویلي چې ملکی آبادی کې 2.4% په شرح اضافه روانه ده، او دا چې په کال 2050 کې په موجوده ملکی آبادی کې 3% پورې د اضافه کېدلو امکان دی. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوه ریډیو دی.
قدرمن اوریدونکو، دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دا یو وار بیا د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوو. ورسی اول د خبرونو سر ټکو ته.
د پاکستان حکومت وایي د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې ډېرې پیسې لګولې دي، خو پارلمان ته یې د دغه پیسو کومه شمېره نه ده ورکړې. د سنټ چیرمین میاره زربانی د حکومت لخوا د ترهګرۍ پر ضد مصرف شوو پیسو نه د حکومت ناخبري حیرانوونکې بللې.
درزر بانی وینا وا چې پدې بیان خو زه حیران او پریشان شوم کو حکومت سره د ترهګرۍ پر ضد جګړې باندې د لګول شو پیسو حساب کتاب نشتا، نو دا د مړو مال خونه دی او حکومت تبا سبا د دې حساب ورکول وی.
په افغانستان کې امریکایي جنرال نیکولسن وایي چې افغانستان کې د تشدد د کچې کمېدو اړه د دې سره ده چې پاکستان په خپل خوره د ترهګرو پر ضد ګامونه واخلي.
But there will be incentives if they put pressure on the enemy, and there'll be disincentives if they don't.
او د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ ویتنام کې د بحر الکاهل په غاړه د ایشیای ملکونو اقتصادي تنظیم اپیکس سرمشرانو غونډې ته ویلي امریکا په دغه سیمه کې د هر یو ملک سره دوه اړخیزه تجارتي تړونونو ته تیار دی.
اوس د خبرونو تفصیل.
د پاکستان حکومت وایي د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې ډېرې پیسې لګولې، خو پارلمان ته یې د دغه پیسو کومه شمېره نه ده ورکړې. د سینټ چیرمین میاره زربانی د حکومت لخوا د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې په مصرف شوو پیسو نه د حکومت ناخبري حیرانوونکې بللې. اولی حکومت ته به حساب ورکول وي چې دغه پیسې یې چرته خرڅ کړي دي. نن د سینټ د غونډې په وخت پاکستان د کورونو چارو د مملکت وزیر بلیغ الرحمن ویلي حکومت سره د لګول شوو پیسو تفصیل نشته، خو د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د مرستو په سر پاکستان ته ورکړل شوو پیسو یا کوالیشن سپورټ فنډ د لاندې لګول شوو خرچو تفصیل لري. امریکای صدر ډانلډ ټرمپ افغانستان او سویلي ایشیا لپاره د خپلې تګلارۍ اعلانولو په وخت ویلو چې امریکای پاکستان ته د ترهګرۍ پر ضد جنگ لپاره په اربونو ډالر ورکړي.
په افغانستان کې امریکایي جنرال نیکولسن وایي چې افغانستان کې د تشدد د کچې کمېدو اړه د دې سره ده چې پاکستان په خپله خاوره د ترهګرو په ضد ګامونه واخلي او کنه. په برسلز کې د ناټو د دفاعي غونډې په پای کې ښاغلي نیکولسن وایي سف امریکا ته ویلي کچري پاکستان په خپل هیواد کې د ترهګرو ډلو باندې فشار زیات نه کړي، نو دا به د افغانستان لپاره یو بل بد کال وي. ښاغلي نیکولسن د روس هغه خبرې ته ډېر اهمیت نه دی ورکړی چې داعش په افغانستان کې خپل فعالیتونه زیات کړي. ښاغلي وایي چې داسې څه امکان نشته چې داعش د شام یا سوریه څخه افغانستان ته لاړ شي.
د پاکستان بیلابیلو مذهبي ګوندونو یو ځل بیا د خپل سیاسي ائتلاف متحد مجلس عمل د بحالولو فیصله کړې ده. وایي د دسمبر په میاشت کې به په باقاعده ډول دغه ائتلاف د راجوندي کولو اعلان وکړي. د مذهبي ګوندونو دغه ائتلاف د کال 2002 نه تر کال 2005 پورې خیبر پختونخوا صوبه کې حکومت کړو.
افغانستان کې د ناټو امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان نیکولسن وایي چې افغان عسکر به ډېر ژر د دې جوګه سي چې طالبانو د حملو مخه ونیسي. جنرال نیکولسن وایي چې په کال 2013 کې به افغانستان جګړه یو نوی بڼه واخلي او افغان ځواکونه به د دې وړتیا ولري چې دغه حملو ته ځواب ووایي. جنرال نیکولسن دغه وینا په داسې وخت کې کړې ده چې ناټو فیصله وکړه په افغانستان کې نور عسکر ولیږي.
د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ ویتنام کې د بحر الکاهل په غاړه د ایشیای ملکونو اقتصادي تنظیم اپیکس سرمشرانو غونډې ته ویلي امریکا په دغه سیمه کې د هر یو ملک سره د اړخیزه تجارتي تړونونو ته تیار دی، خو ورسره یې د ترانس پیسیفیک پارتنرشپ په نوم د 12 ملکونو اقتصادي تړون پرنګ تړونونه رد کړي دي.
د امریکا سپینې ماڼۍ د جمعې په ورځ هغه راپورونه رد کړي چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په ویتنام کې د آسیا پاسیفیک سرمشریزه په غونډه کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کوي. سپینې ماڼۍ ویاندي وویل که دواړه مشرانو ترمنځ داسې کوم خبرې و هم سي نو دا به ډېرې لنډې خبرې وي. سارا سینډرز زیاته کړه د دواړو ولسمشرانو ترمنځ هیڅ ډول رسمي خبرې اترې نه دي تنظیم شوي.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دی و ریډیو یو وساته خبری خبرونه ده. د خبرونو د لنډیز وروسته تاسو ته یو بار بیا تفصیلی راپورونه وړاندې کوو. په افغانستان کې د امریکایي جنرال نیکولسن وایي چې افغانستان کې د تشدد کچه کمېدو اړه یو وزیدې سره ده چې پاکستان په خپله خاوره د ترهګرو په ضد ګامونه واخلي او کنه. په دې اړه نور تفصیلات زموږ همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
قدر من اردن کو په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو مشر جنرال جان نیکولسن تیر ورځ په برسلز کې د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه کې ګډون کړی او دغه غونډې په محل یې د امریکا غږ آشنا خبریال اکرام شینواری سره لنډه مرکه کړې وه. لومړۍ پوښتنه یې ته دا کړې ده چې په پاکستان باندې د امریکا لخوا فشار هم سیوا دی، دوی د پاکستان په پالیسۍ کې څه بدلون ویني او کنه.
Done at the highest levels and frankly done in private between the United States and Pakistan. Those
consultations کله مردونکو په افغانستان کې د امریکا او د ناتو اسکر مشر جنرال جان نیکولسن وایي چې او د پاکستان سره خبرې اترې شوې دي. صدر ترامپ لخوا هم په پاکستان باندې ترهګرو شبکو ختمولو غږ شوی. بیا د امریکا د خارجه چارو وزیر، د دفاع وزیر او نورو اعلی چارواکو هم د پاکستانی چارواکو سره په دې اړه خبرې اترې کړې دي، خو امریکا او پاکستان حکومت دواړه غواړي چې دغه خبرې اترې په ډاګه نشي، په ښکار نشي. موږ به دې ته ګورو چې پاکستان د دغه ترهګرو ډلو پر ضد څومره کامیابی سره عملیات کوي، دغه دښمنان ختموي. که داسې کیږي پاکستان ته به ګټې رسي، پاکستان ته به نور مراد ورکړی کیږي، خو که چرته داسې ونه شي نو پاکستان به د ډیرو ګټو نه لاس واخلي. د یوې بلې پوښتنې چې د جنرال جان نیکولسن نه وشوه هغه ده چې داعش ترهګر ډله د شام نه افغانستان ته اوړي او دغه شانتي دا خطر د روس بخانه غواړم دا خطرې هم شته دی چې داعش چې کم دی د افغانستان نه بیا د منځنی ایشیا نور هیوادونو ته واوړي او د روس لخوا د افغان طالبانو سره چې کومې مرستې کیږي د هغې په حق لته دویمه پوښتنه شوې.
That Daesh is not moving from Syria to Afghanistan and there is not a threat of a spillover.
قدر مردون کو دغه پختنه په جواب کې جنرال جان نیکولسن وایي چې دا یو غلط خیال دی. دا خیال ځکه غلط دی چې داعش پر ضد په افغانستان کې امریکا او افغان عسکر عملیات کوي. دی له ډیر زیات شکستونه او ماته ورکړي دي، ګڼ شمیر داعشیان یې وژلي دي، درې امیران یې په نږدې کې وژلي دي. دا خطر نشته چې داعش په د شام نه افغانستان ته راشي او بیا به منځنی ایشیا ته راشي. هغې دا خبره هم کړې ده چې دا د روس لخوا د یری خورونکي یو غږ دی، دی غواړي چې یره خوره کړي. او سره د دې دا هم ویلي دي چې افغان طالبان دومره زورور نه دي چې هغې به د داعش پر ضد وجنګي، ځکه چې د افغان طالبانو پر ضد په خپله په افغانستان کې امریکا او د افغانستان عسکرو یا پوس چې کوم دی هغه عملیات پیل کړي دي او دغه عملیات ډیر کامیاب دي. درېمه پوښتنه د جنرال جان نیکولسن نه دا شوې ده چې په افغانستان کې سره د دې چې دومره لویه جګړه شوې ده د افغانستان امنیت او ثبات په حق لا یره شته دي.
Well, first, we are very committed to peace. As you heard, NATO is very committed to peace, but the path to peace is through increased pressure on the enemy. So this will be military pressure, first and foremost.
قدر مردون کو دغه پوښتنه په ځواب کې د امریکا او ناتو عسکرو مشر وایي چې د افغانستان امن او ثبات لپاره یوازې امریکانه ناتو هیوادونو هم ژمنه کړې ده. دغه ژمنه دې مخکې هم کړې ده، د عسکرو د سیواوالي خبره هم شوې ده. دا ټول هیوادونه غواړي چې په افغانستان کې سوله او ثبات راشي او دغلته طالبان چې کوم دی او دغه شان نورې ترهګرې ډلې دي د هغې پر ضد عملیات هم دغه شان جاري وساتي. دې مخکې وایي چې مونږه سو وارې دغه پیغام افغان طالبانو ته هم رسولی دی چې که دوی غواړي خپل هیواد کې سوله او ثبات وویني، په آرام ژوند وکړي، نو دوی به جګړه پرېږدي. او د افغانستان حکومت سره به خبر او اترو تکینی. د جنرال جان نیکلسن اخری پښتنه دا شوې و چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا تشدد د هغې سیوا کېدل یا کمیدل څه معنی ورکوي، نو هغې په جواب کې وی
We'd like to see a reduction in violence, but I think it's too early to tell. Much of this will depend on Pakistan if they put pressure on the enemy.
په دغه پښتنه په جواب کې جنرال جان نیکلسن وایي چې موږ غواړو چې په افغانستان کې تشدد کم شي. دا دغه تشدد خبره کیږي کم شي د جګړې په محل ولسی خلک پکې وجل کیږي. په نږدې ورځو کې د یونان لخوا ویل شي چې په افغانستان کې په جګړه کې د عام خلکو وجنا سیوا شوې ده. نو جنرال جان نیکلسن وایي چې موږ غواړو چې تشدد کې کمی راشي، او بیا یې ویلي دي چې دغه ټول انحصار په پاکستان باندې د که پاکستان په خپل خاوره افغان طالبانو او هغه تر هغهرو ډلو لا نور زی ورنکی کمی چې په افغانستان کې اړې کړې راولي، نو په افغانستان کې به تشدد چې کم تشدد دی هغه به تر ډېره حده پورې کم شي.
قدر من اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی و ریډیو یو ساته خبری خبرونه ده. تاسو ته دا خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه وړاندې کوو. هم تیر ورځ په برسلز کې د ناتو د دفاعي وزیرانو کومه غونډه شوه ده، په دې اړه یو بل راپور لرو چې په دا غونډه کې سرجمنی سوي دي د افغانستان لپاره د سیمې لپاره. دې اړه نور ټول تفصيلات تاسو ته نصیر کاکړ په راپور کې وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو کمانډان جنرال جان نیکلسن وایي چې په کال 2013 کې به د افغانستان جګړه یو نوې بڼه غوره کړي او افغان ځواکونه به د دې ورتیا ولري چې حملو ته جواب وایي. جنرال جان نیکلسن دغه وینا په داسې وخت کړی ده چې ناتو فیصله کړي افغانستان ته نور عسکر به لیږي. امریکا غواړي چې زرګونه نور غربي عسکر افغانستان ته د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره ورسي. جنرال جان نیکلسن په برسلز کې د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په محل وویل چې د کمانډان په توګه د افغان عسکرو په حق له دا نظر لري چې د هغوی د قابلیت کچه زیاته سوې ده. هغه وویل چې د دې باوجود چې ځینې سختې جګړې وسوې، خو دښمن د خپلو اهدافو په ترلاسه کولو کې ناکامه سو. ناتو اعلان کړی دی چې د ائتلافي ځواکونو شمیر به د 14,000 څخه 16,000 ته لوړ سي، او دغه نوي 3,000 عسکر به د امریکا له پوج څخه ورځي. په اروپا کې د ناتو مشر جنرال کرټس وویل چې هغوی په دې کې ناکامه سوي دي چې د نیکلسن 100% غوښتنې ومني، لیکن هغه وویل چې د یو څو غړو ملکونو سره خبرې روانې دي. نیکلسن وایي چې په افغانستان کې د غربي عسکرو مهم مسؤلیت دا دی چې افغان عسکر او پولیس وروزي. بلې خوا د ناتو عمومي منشي یان سټالټنبرګ د ناتو د دفاع وزیرانو له غونډې وروسته په یو خبري کانفرنس کې ویلي په افغانستان کې د سولې راتګ په ټوله سیمه کې د سولې په معنا ده. هغه وویل افغانستان ته د ټولو ګاونډیو هیوادونو رغنده رول پکار دی. په پاکستان باندې د اوږدې مودې راهیسې تورونه لګول کیږي چې هغو ترګرو ته یې ځای ورکړی څوک چې په افغانستان کې بریدونه کوي، خو اسلام آباد تل دغه تورونه رد کړي دي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په اګست کې د افغانستان په اړه د خپل نوي ستراتیژي د اعلان په محل پاکستان ته خبرداری ورکړ چې باید د ترګرو لملاتړ څخه لاس واخلي. په افغانستان کې د نړیوال ځواکونو امریکایي کمانډان جنرال جان نیکلسن په برسلز کې خبریالانو ته د وینا په محل وویل چې امریکا له پاکستان سره په لوړه کچه خبرې کوي چې د هغو ترګرو په ضد په ګډه کار وکړي چې د ټولې سیمې ثبات ګواښي. د وړاندې وویل چې پاکستان د هغو ترګرو په ضد سخته جګړه کړې چې د دوی د حکومت په ضد دي. اوس دوی ورڅخه غواړي چې د هغو ترګرو په ضد هم جګړه وکړي چې په افغانستان او نړیوال ائتلاف باندې بریدونه کوي. نوموړي هیله څرګنده کړه چې په راتلونکو اونیو او میاشتو کې به په دې برخه کې بدلون ولیدل سي، او که پاکستان په دې برخه کې له دوی سره کار وکړي نو ځینې امتیازات به هم ولري. د ناتو عمومي منشي دا هم ویلي چې قطر او متحده عربي اماراتو هم غوښتي چې په افغانستان کې د ناتو له کاتي ماموریت سره مرسته وکړي، او دا چې د دوی له ملاتړ څخه څرګندېږي چې افغانستان نړیوال ملاتړ له ځان سره لري، خو د په ناتو کې د یادو هیوادونو د ګډون په اړه څه ونه ویل. تاسو ډیو ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې دې شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت. د ډیو ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیو ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په FM اوریدل هم مه هیروئ.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. د امریکي تیر صدارتي انتخاباتو کې د روسي لاسوهنې په سر په امریکا کې تر اوسه پورې تودو باسونه روان دي، او د امریکي د ګوګل، فیسبوک او یو شمیر غټو د ټکنالوژۍ کمپنۍ مشرانو د کانګرس کمیټو ته خپلې خبرې هم کړې دي، او په دغه خبرو کې دا په واضح شوې ده، په ډاګه شوې ده چې امریکې په صدارتي انتخاباتو کې روس لاسوهنه کړې ده. په دې باندې یو تفصیلي رپورټ تاسو ته زمونږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
دا احتجاج په سلګونو هغه احتجاجونه یو دی کوم چې د کال 2014 د انتخاباتو وروسته په ګرد امریکا کې شوی. یو احتجاج کوونکی ادم دیاریو د وایس اپ امریکا خبریال ویلیام ګالو ته د خپل دغه احتجاج په اړه صدا سي ویلي.
We've elected a man who is a massive racist, misogynist, homophobe, every transphobe, every horrible thing you can think of.
دی وایي چې موږ یو داسې صدر منتخب کړی څوک چې یو نسل پرسته د خزو په اړه منفي سوچ لري، نه خبره ده، او داسې هر هغه خبره او کار چې تاسو په فکر کې راځي هغه سره تړل شي او هغه زموږ هیواد چلوي. ماته نه د معلومات چې دغه هر څه څنګه شوي دي، خو دغه وجه دا چې ټیک نه دي شوي، نو دغه له وجه دوی نن په احتجاج لاس پورې کړی. د نور پرنګ د لاریون خپل رقمو د احتجاج هم په فیسبوک تنظیم شوی، خو کومه ډله چې دغه خلک په دغه احتجاج مجبور کړي د دغه تنظیم کوونکي د روسی حکومت سره تعلق لرونکي دي. د میاشتو راهسه دا خبره په خبرونو کې وینو چې روس غواړي چې ډونالد ترامپ انتخاباتو ګټي، خو اوس دا خبره معلومه شوه چې روسی کارکونکو د انتخاباتو وړاندې او روس خپل کار کړي. دا مداخلت کچا د دې میاشتې په دې میاشت کې واضح شوه کله چې د سوشل میډیا ګڼو کمپنو مشرانو د کانګرس وړاندې خپل بیانونه ورکړل.
That foreign actors hiding behind fake accounts abused our platform and other internet services.
دا د فیسبوک جنرال کونسل کولن استریچ ته دی وای چې د جالي اکاونټونو په شا خارجیانو خپل کار کړي، زمونږ د پلیټ فارم غلط استعمال شوی، او په انتخاباتو کې مداخلت بالکل زمونږ د اقدارو او هغه ټول هر څه پر ضد دي کوم چې فیسبوک کوي. په دغه کار کې یو لاس لرونکی د روس په سینټ پیټرزبرګ کې موجود د انټرنیټ د تحقیق کوونکي اداره یا ایجنسی ده. د دوو کالو په موده کې د کرملن سره تړاو لرونکي د آی آر اے ایجنټانو 8000 د فیسبوک پوسټونه کړیو کوم چې یو سل او شپږشت میلیونه امریکایانو ته رسیدلی. ټویټر هم د آی آر اے سره تړاو لرونکي 2025 اکاونټونه موندلی، د کومې نه چې 1,01,000 ټویټ شوی چې پکې د ټرمپ په حق او پر ضد خبرې وي، خو زیاتره د انتخاباتو په اړه نه. خو د کال 2014 په انتخاباتو یې خامخا اثر اچولی، ځکه چې دغه ټویټونه 1,06,000 میلیونه خلک امریکایانو ته رسیدلی.
Really that we don't have that data yet and we're talking about we know it had reach.
دا د ټیمپل یونیورسيټي د سره تعلق لرونکي د هکټر پېستیګو دی وای چې په حقیقت کې د دې معلومات یا دغه شرم معلومول د ګرانه ده چې دغه ټویټونو یا دغه پوسټونو په انتخاباتو سره اثر وو او کنه، خو دا ویلی شو چې دغه پوسټونه 1,06,000 او بخې امریکایانو ته رسیدلی. که څه هم د روسی اثر د اغیز کچا نه د واضحه، زیاتره د امریکا قانون جوړونکي وای چې مخه نیول پکار ده.
کلرمونه اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو یو وسطه خبری خبرونه ده. خبرونه یا دوام لري د واشنگتن ډی سی د سټوډیو سره. خبرونه ده ستوړه دي کو د نړۍ او سیمې یو شمیر نور مهم تفصيلات په دې خبرونه کې درل لرو. خو وس ترته وای چې په شام او عراق کې ځواکونو د داعش ډلې څخه یو شمیر نور سیمې بیرته نیولې دي. په دې اړه نور تفصيلات نن رشید پر راپور کې درته وړاندې کړي.
حررت وحدات من قواتنا المسلحة.
د شام پوځي ویان وای د دوی پوس او ملګرو چې پکې ایران لاټړي حزب الله ملیشه عسكر شامل دي په ګټه عملیات وکړو او البو کمال سیمه یې د دایشانو نه واپس واغسته. هغه وای دایش وسلوالي مجبور کړي چې دغه علاقه پریک دي او هغه وس په مختلفو لارو تښتیدل دي. د شام سرکاری ټلویزیون خای چې حکومتي عسكر د ایشیانو پر ضد درنه وسله استعمال کړي او د هغه وروسته د ایشیان دشتو طرف ته وتښتیدل. تر اوسه دا نه ده معلومه چې دغه عملیات نه وړاندې څومره دایش وسلوال په البو کمال سیمه کې پراته وو، خو د عرب مطبوعاتي رپورټونو تر مخه دغه سیمه کې په وړو وړو ټولګو کې د ایشیان د حکومتي عسکرو مزاحمت کولو. د شام پوځي ویان وای حکومتي عسکرو د سړکونو نه ماین لري کولو او د هغه ودانو صفا کولو لپاره کار پیل کړی دی کوم چې د دایشانو په قبضه کې وو. څو ورځې وړاندې د عراقي حکومتي عسکرو او شیعه ملیشا د شام پولې ته نږدې د عراق اړخ ته القائم سیمه هم د دایشانو نه خلاصه کړې وه. د سعودي عرب اخبار الحیات د رپورت تر مخه د عراقي ملیشا عسكر چې الهشت په نوم هم یادیږي د البو کمال سیمه ته ورداخل شوی وو او د دایشانو پر ضد یې عملیات ترسره کړي. پروفیسر هلال خاشان څوک چې بیروت کې د امریکن پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد دی وایي د البو کلام سیمه واپس اغستل یو لویه کامیابی ده. هغوی اوس عراقیان او شامیان د البو کمال سیمه په لار یو بل سره په رابطه کې دي او د دې مطلب دا دی چې د تهران نه بیروت پورې یو لوی ځمکې لاره پرانستل شوه او دغه د ایران او منځنی ختیځ لپاره یو لویه کامیابی ده. د خاشان په فکر سعودي عرب او اسرائیل به د ایران په دې کامیابی سخت خپوي او دواړه هیوادونه په دې اندېښنې لري چې ایران لپاره د وسلو لیږلو نوې لارې خلاصې شوې. د شام حکومت تور لګوي چې امریکا او ترکی د دوی لپاره یو لویه ستونزه ده. د بشار الاسد سلاکار بوتانیا شابان د شورو په ورځ د لبنان ټی وی سره په خبرو کې ویلي وو د ترکی پوز د شام خاورې ته په ناقانونه توګه راغلی او هم دغه شان امریکایي عسكر هم په ناقانونه توګه زمونږ په خاوره پراته دي. د امریکا پوز د کوردیش ملیشا ملاتړ کوي څوک چې د شام شمال او ختیځ اړخ ته د دایش سره جنګیږي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د پاکستان بیلابیلو مذهبي ګوندونو یو ځل بیا د خپل سیاسي ائتلاف متحده مجلس عمل بحالولو فیصله کړې ده. وایي د دسمبر په میاشت کې به په باقاعده توګه دغه ائتلاف د راجوندي کولو اعلان وکړي. نور حال پې د پیښور نادر ریډیو خبریال ارشد مومند راکوي.
د پاکستان شپږو مذهبي ګوندونو یو ځل بیا د خپل سیاسي ائتلاف متحده مجلس عمل د بحالولو پریکړه کړې. د جمعیت اسلامي مرکزی بیان مشتاق احمد وای د دسمبر په میاشت کې به په باقاعده توګه د دغه ائتلاف اعلان وکړي.
یا دا چې موږ چې هغه په دې وخت کې نه شامل کړي چې هغه کفرس کې شامل دي وروړي حقیقت موکا ورکول پکار دي او ته زه ورکول پکار دي زموږ یقین دی او امید لرم چې ان شاء الله په دسمبر کې کوم اجلاس نه پاره کې به په دې اهمه مسله باندې هم نتیجې ته ورسیږي او نور چې کوم دي سیاسي جماعتونه د وخت کمل کې موجود دي هغه ته به هم ان شاء الله پرې ته مکمل راوي.
د ائتلاف په کال 2002 کې هم جوړ شو کوم چې په خیبر پښتونخوا کې د واکمنۍ وروسته په کال 2001 کې مات شو. په اتحاد کې موجود جماعت اسلامي او جمعیت علما اسلام اختلاف په کال 2008 انتخاباتو کې په برخه اغستو یا نه اغستو باندې راپورته شوی. خدا چې موجوده وخت کې یو ځل بیا ولې دغه مذهبي سیاسي ګوندونه ریوزي کیږي سیړونکو خبريال شمیم شاهد یې جواب صدا سوایي.
ام ام بهال کې دل دا د مولانا بندرمان او سراج الحق د پاره دي زګر چې د 13 وختونو کې د خوشي فدي شنی وخت کې زه ګورم چې د دوړو فالتو مقبولیت چې کوم نه غد الله سره کړی او د دوړو فالتو نه خلک روان دي او بل چې کوم نه کو دي چتراږي په بنیر کې پښواد کې امام خان ډېر غټ غټ جلسې کوي په هغه کې د جمعې شامل ډېر خلک لاړو او دغه شان مولانا پندرمان دم په ډېر اسماعیل خان کې په لکه مرواب کې پټان کې او په بند جون ډېر زیات مشکلات مخامخ.
د متحده مجلس عمل په تیر حکومت باندې د مخالفینو لخوا نیوکه کیږي چې په سوات او نورو سیمو کې طالبانو د دوی په دورې حکومت کې وده کړې و. په کلتوري هلو ځلو یې بندیزونه لګولي وو. د پېښور ډبګرۍ نه یې هنرمندان ویستلي وو او عکس لرونکي ساین بورډونه یې هم مات کړي وو. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، شبقدر.
وایس آف امریکا ډیوه ریډیو
استاسو په ټوله نړۍ کې په ویبپاڼه هم اوریدلی شئ.
زموږ د ویبپاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
دا د وایس آف امریکا ډیبر ریډیو دی. د سعودي عرب اټارن جنرل د دې خبرې پخلی کړی دی چې په ملک کې د کرپشن یا بډو رشوتونو په پلټنو کې 278 کسان نیولي دي او 1700 اکاونټونه یې تړلي دي. د سعودي حکومت ناقدین وایي د دغه گرفتارو مقصد د سعودي ولیعهد 28 کلن محمد بن سلمان سیاسي مخالفین یو اړخ ته کول دي. نور حال په د وایس آف امریکا په رپورټ کې تاسو زمونږ همکار اماوش چلیل باندې کوي.
د سعودي عرب اټارنی جنرل د دې خبرې تایید کړې دي چې د بډو رشوتونو په لړ کې په لویه کچه پلټنو لپاره یې 278 کسان نیولې دي او اندازو تر مخه په 1300 کلونو کې د 100 بلیونو ډالرو څخه زیاتو پیسو غبن شوې دي. د تیر زیارت پر ورځ په یو بیان کې اټارنی جنرل سعود المجیب ویل دي چې په نیولې شوو کې 9 کسان یې بې د ستوره لګولو خوشي کړې دي خو 201 نور کسان لا بند دي. سعودی حکومت قریبا 1700 بینک اکاؤنٹونه هم تړلی دي. نیول شوی کسان د ریاض په ریټس کارلټن هوټل کې ساتل شو دي. نړیوال سرمایه کارانو د هغې وروستو ریټس کارلټن هوټل ته راغونډېدل شروع کړي کله چې دوی خبر شول چې سعودي شاهزاده محمد بن سلمان په سعودي عرب کې د 1500 بلیون ډالرو په لګښت د یو غټ ښار جوړولو پروجیکټ خرڅول غواړي. د موبایل فون په لار جوړ کړي شوی ویډیوګانې ښایي چې څنګه دا هوټل اوس د شاهي کورنۍ غنو غړو او د تاجرانو د بندي ساتلو لپاره استعمالیږي. په دوی کې د نړۍ تر ټولو مالدار خلکو کې یو شاهزاده الولید بن طلال هم شامل دی. د چا په اساسو کې د لندن مشهور سیوای هوټل هم شامل دی. د ترڅنګ هغه په ټویټر، اپل او سیټي ګروپ کې هم سرمایه کاری کړې ده. په نیول شوو کې د سعودي عرب د نېشنل ګارد پخوانی مشر شاهزاده متب بن عبدالله هم شامل دی. څوک چې نیولو نه وړاندې د خپلې څوکۍ څخه لرې کړی شوی و. په دې اړه د یوې څېړنیزې ادارې کنټرول ریسکس یو څېړنکار ګراهم ګریفتس وای
محمد بن سلمان لومړی خپل د دفاع وزیر راوستو، وروستو یې بیا د ترهګرۍ پر ضد او کورنۍ استخباراتو ادارې مشر د خپل نظر لاندې راوست. د دغې وروستو نېشنل ګارډ یوازینی قوت یا عسکر و چې د هغه د ولقې نه بهر و.
د حکومتي ناقدینو وینا ده چې د دې پلټنو مقصد په سعودي حکومتي چارواکو لګیدونکو تورونو حقیقت معلومول دي. ویل کیږي چې د پلټنو لپاره چې کوم خلک نیول شوي دي په هغه کې د چانوم هم حکومت نه وړاندې کړي.
دا دی رادیو دا کواړی چې ایمیل راولېږي نو زموږه پته دادا diva@voanews.com زموږه ایمیل پته ودا سلیکي deewaradio@voanews.com چې دا سی بیل کای voanews.com.
ګران اوردونکو زمونږه دا د یبې ګنټې خبری خپرونه سرته ورسېدله. لږ شېبو کې به یو ځل بیا د 15 منټو خبرونه وړاندې کوو. د هغې وروسته به تاسو د پریس کانفرنس پروګرام زمونږه د همکار بهروز خان صاحب سره اورئ. موږ سره اوسئ.